चला। وخت د سهار لس بجې د مشال ریډیو د په دې سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او په مهمو رپورټونو کې اورئ چې په خیبر ایجنسۍ کې د هوا د توغندي د لاګېدو له امله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. تر څنګ به واورئ چې د بشري حقونو د سار ادارې په پاکستان کې د شیعه لږکیانو په وژل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا نن پاکستان ته سفر کوي. دغه ټول موضوعات به وروسته څېړو، خو دا ګړې خبرونه زما د همکارې ملیحه میرزاده نه.
اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره پاکستان ته وایي چې د شیا لګکیو د حفاظت لپاره د بیړني ډول ګامونه پورته کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د نن نه د پاکستان په درې ورځنۍ دوره دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند لخوا د صدارتي امیدوار ټاکنه قبول کړې. د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو غږ کوي چې د اکثریتي سنیانو لخوا پر لګکی شیا مسلمانانو د نسلي بریدونو د زیاتوالي څخه د دوی د حفاظت په مخده په بیرنی ډول ګامونه پورته کړي. په یو نوی بیان کې امریکا میشته ادارې ویلي لکتر لګا 300 شل شیاګان سخ کال په پاکستان کې په بیلابیلو هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د ادارې په خبره په بلوچستان صوبه کې د سلو زیات بریدونه په هزارګانو شوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی چارواکي د وسلوالې ډلې لشکری جنگوي پر ضد په ګامونه پورته کولو کې پاتې راغلي دي. لشکری جنگوي چې پرې بندیز لګول شوی دی، د هیومن رائټس واچ په خبره د جزا نه خلاص په پراخه ډول کار کوي. بلخوا هیومن رائټس واچ د افغان ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره د خپلواکه او تجربه کار کسانو ټاکي. د افغانستان د بشري حقوقو او د چاپیریال د ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی مشال ریډیو ته وویل
د مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو وړاندیز ښاغلي ولسمشر ته داو چې د خپلواک کمیسیون لپاره د نوي کمشنران وټاکل شي، خو تر اوسه نه یوازې دا چې نوي کمشنران نه دي ټاکل شوي، د پخوانیو کمشنرانو برخلیک هم نه دی څرګند.
خو بل طرف ته بیا د جمهوری ریاست یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حامد کرزی په دې برخه کې بیا بیا د مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسب کسانو یو فهرست هم تیار شوی دی. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه سپاتیرا کې په یو کور باندې د ماټر ګولۍ را پریوتلو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي. بیا په باډه کې ناڅرګنده وسلوالو د کاخیلو د امن لښکر د دوه غړو کورونه په بارودي موادو سره لوزولي دي. د دې بریدونو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي په لنډي کوتل شیخ مل خیل سیمه کې د کانګو وایرس سره بنا یو تن مړ شوی دی. دوی وایي چې د دغه وایرس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث لخوا هم شوی دی او دوی دغه سیمې ته معاینه ټیمونه لیږلي دي. پاکستانی چارواکو د مرستندویا ادارې سیف د چلډرن بهرني اهلکار وستلی دي. یو استخباراتي چارواکي د زیارت په ورځ ویلي دا فیصله په ظاهري ډول د حکومت تشک سره تړاو لري چې ګینه یاد ادارې د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکایي جاسوسانو مرسته کړې وه. د ادارې ویان غلام قادری ویلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د دوی شپږ بهرني کارکوونکي باید په دوه هفتو کې دننه پاکستان پرېږدي. هغه ویل وزارت ته کومې فیصلې کومه وجه نه ده ښودلې. نن د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په درې ورځنۍ دوره دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر انتصار سولهری وویل چې د هند خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا د جمعې په ورځ د پاکستان په دوره راځي. هغه ویل د پاکستان مشرولي به د ایس ایم کرشنا سره د پاکستان او هند ترمنځ روانو مذاکراتو، تجارت، تعلیم او د ویزو د اسانولو په چارو خبرې کړي. ټاکل شوی چې سبا له به ایس ایم کرشنا د خپل پاکستانی هم منصب هند رواني کړ. د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری نه علاوه په نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. یو امریکایی کمانډر وای د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د نیټو پر بارنیو ځواکونو په سلو کې 15 حمله طالب او وسلوال کوي. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو د ګډ کمانډ امریکایی کمانډان لیوټیننټ جنرل جیمز ټیری خبریالانو ته وویل چې د حملو تقریبا 15% یا 26% له وسلوالو سره تړاو لري. د شورو په ورځ په وروستیو ساعتونو کې د بریفینګ پر مهال ټیری وویل چې 10% حمله د وسلوالو سره نیغ په نیغه تړاو لري او 15% حمله بیا د وسلوالو په ملاتړ ترسره کیږي. د آزادی اروپا ریډیو رپورټونه وایي د افغانستان پخوانی اټرنی جنرال یا لوی سارنوال عبدالجبار ثابت ته امنیتي ځواکونو سره رابطه کړې او ویلي دي چې د تختونکو لخوا د 1100 میاشتو وروسته آزاد شوی دی. رپورټونه وایي ثابت په اکتوبر 2011 کال کې وسلوالو تختولی و. بیا په دې اړه هم بیلابیل رپورټونه چې یا خو په لوګر ولایت او یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل شوی و. دا نوه واضحه چې چا تختولی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول د دویم ځل لپاره د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ ټاکنه قبول کړې ده. نوموړي ووټ اچونکو ته ویل چې د نومبر انتخابات د کل د هر زمان لپاره یو واضح انتخاب دی. په شارلټ شمالي کیرالاینا ریاست کې د ډیموکرات ګوند قومي کنونشن پر مهال اوباما ویل داسې دا ونه کوي چې لخوا یې وړاندې شوې لاره به تیزه او یا اسانه وي.
زموږ مسلې حل کېدای شي، موږ خپل چیلنجونه سرته رسولی شو. کومه لاره چې زموږ ده کېدای شي زیاته سخته وي، خو بیا د دې به ښې نتیجې هم وي. او زه له تاسو دا غوښتنه کوم چې هم د دغه راتلونکي انتخاب وکړئ.
ولسمشر چې د بیروزګاری 8.3% کچه د ټیټولو هڅه کوي ویل چې په دې کې به کافي وخت لګي چې د لسیزو راهیسې د رامنځته شوو چیلنجونو حل را وویستل شي. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هرې درجې چیلنج ته تیار ده. خدای هم ویل چې د دواړو هیوادونو لپاره وخت هم په کمېدو دی او داسې اشاره یې ورکړي چې د ایران پر اټومي مرکزونو د بریدونو د وخت په اړه ترمنځ اختلاف موجود دی. د امریکا د ګډو ځواکونو مرستیال مشر جیمز ای وینفیلډ سره د ګنټو لپاره د ملاقات وروسته بارک ویل اسرائیل په خپلواکه ډول ګامونه پورته کول برقرار ساتي او چې پر دې امریکا هم پوهه ده. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د تاسو د ملیح امیرزاده نه د دې سات خبر نو اوریدل. د بشری حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د شیعه لګکیانو په وجل کې دوه اندېښنه ښکاره کړې ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې د هوان د توغندي د لګېدو له امله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په بل رپورټ کې باور چې د هندوستان د بارانه چارو وزیر اس ام کرشنا نن پاکستان ته سفر کوي. پاکستان، امریکا او افغانستان طالبانو ته د سولې په بهیر کې د ګډېدو په اړه خبرې کړي.
دی با ګوري چې څنګه هغه طالبان چې هغه خبرې کول غواړي څنګه یې حفاظت وکړي شي.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم اوري چې د پیښور د سی ټي محلې په اړه رپورټ لرو چې دغلته کورونا ورسته حالت کې دي. نو حکومت څه کوي؟
نمو کلیر کورونا سرکاری طور الته مته د درې خشتین دی او محفوظ کړیم دی. دغه محلی دا خو زړه کورونا د حکومت ویل دی چې دلته مطلب قابل نشته.
او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ پړه هم یو رپورټ لرو. دا مشال ریډیو ده. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د اکثریتي سنیانو لخوا پر لګکی شیعه مسلمانانو د بریدونو د زیاتوالي نه د دوی د حفاظت په موخه بیړني ګامونه پورته کړي. په دې اړه او د پاکستان د سیو د چلډرن د زنو چارواکو د ویستل کېدو د پریکړې په اړه همدارنګه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس ام کرشنا پاکستان ته د سفر په اړه مې په تیره خبرونه کې د خپل همکار ریاض موسی خیل نه وپوښتل. هغه راته وویل
جی بالکل، دا هیومن رائټس واچ کوم چې د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره د هغې د طرفه یو نوې راپور مخې ته راغلی دی. د دې د وینا تر مخه په روان کال کې خوښه 360 کسان چې کوم دي هغه وجل شوي دي چې هغه تعلق د شیا رورولې سره دی، یعنی هغه شیا ګاندي او هزاره ګاندي. بیا په دې کې 100 کسان چې کوم دي هغه داسي ځای د بلوچستان یا د کوټې په یو خاص مخصوص علاقې کې هغه وجل کیږي. هیومن هیومن رائټس واچ په حکومت په حکومتي ادارو چارواکو غږ کړی دی چې دغه خلکو د تحفظ لپاره د اقدامات وکړي. بیا دغه شانتي هغې په لشکر جنگوي چې کومه یو بند ګرځول شوی او ناقانون ګرځول شوی اداره ده په هغې باندې هم خپل ټکونه غی کړی دي. وی چې لشکر جنگوي په کال 1900 او د نوینا دی چې کوم دنو دغه قسمه چې کومې پیښه کیږي د هغې ذمہواري د هغې د وجنو د غپړه چې کومه دغه لشکر جنگوي ډله هغه په سر اخلي. او په 2000 اولنی کال کې د حکومت لخوا په دې باندې بندیز لګول شوی دی، دا د ناقانونه ګرځول شوی دی، خو بیا هم دی په خپلو عملیاتو کې فعال ده. اوس هم دغه شانتي د شیګانو د وجنې چې کوم دینو هغه مختلف پیښې رامخته کیږي.
یو بل موضوع دا هغه دا چې ځینې ریپورټونه وایي چې پاکستان د خپل خاورې نه د سیو د چلډرن د ځینو کارکونکو د وستلو پریکړه کړې ده، په دې اړه څه تفصیل لري؟
جی بالکل، دا تر کومې پورې چې د مطبوعاتو خبره ده، دې لړکې مونږ د چارواکو سره تماس ونیو خو هغې لا مونږ ته نه خو سوجه خولې ده او نه د دې خبرې پخلی کړې دي او ورسره تردید هم نه کوي چې ګنې داسې هیڅ خبره نشته. سیو د چلډرن چې کوم ویان دی غلام قادر د هغه د وینا سره سم چې هغې ته ویلې شوې دي چې د هغې کوم شپږ بهر ملکي کوم کسان دي نو هغه دی په دوه اونو کې دننه دننه د ملک اوزی د پاکستان نه دی اوزی، په دې باندې تور دی چې ګنې دی داسې کارونه کوي چې د هغې ګټه هغه امریکایي استخباراتي ادارو ته رسي. او دغه شانتي چې کم د دې خپل کار دی، د دې ادارې چې کم خپل کار دی، نو دی د هغې نه تجاوز کوي.
په دې بل موضوع هم کرانا واچوي چې د هندوستان د بارانه چارو وزیر اس ام کرشنا به اسلام آباد ته سفر کوي. د دوی سفر آیا نن متوقع دی او په لومړۍ ورځ بچا سره ګوري او سفر د څو ورځو دی؟
جی بالکل، دا نن ماسپخین د دې جګمدنو سفر ویل کیږي چې هغه روسي د پاکستان په دریو ورځنۍ دوره ده، دریو ورځو دوره ده. د دې دورې دوران به کم چې اس ام کرشنا دی نو هغه په مختلفو چارو باندې خبرې کوي، یعنی کې دی کې د سرکریک مسله ده، د سیاچین د کشمیر دغه شانت د امن او امان او ترهګری او ورسره چې کوم د اوبو مسله ده. خو دې کې تر ټولو مهمه چې کوم خبره ده نو هغه د ویزو خبره ده. او په ویزو کې بیا کم چې عام خلک دي د هغې تګ راتګ، بیا چې کم زده کوونکي دي د دواړو ملکونو د هغې او دغه شانت، بیا نور چې کم کاروباري خلک دي د هغې. د دې نه علاوه سبا له به چې کم دی نو خارجه وزیر د هندوستان هغه د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات او د یو شریک چې کم کمیشن دی د هغې اجلاس به هم کیږي. دغه شانت به نوموړی د پاکستانی ولسمشر او د پاکستانی وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. او د دې نه علاوه چې کم نور سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو سره به هم خبرې اترې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه سپه تیرا کې په یو کور باندې د هوان توغندۍ ورېدلې دي چې لامل یې د دې کور غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه مې په تېره خپرونه کې په سیمه کې د خپل همکار نه وپوښتل.
دا د خیبر سرکاري چارواکو د وینا پر مخې د خیبر ایجنسی چې کومه لرې پرته سیمه د تیرا سپاه یو علاقه ده، هلته کې په کنډو کلي کې د کپتال نومي تن په کور باندې یو مارټر ډولۍ را پرېوتلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي چې یو پکې ماشوم هم شامل دی. او په باره کې هم ناڅرګنده وسله والو د اکاخېلو د امن لښکر د دوه غړو کورونه په بارودي موادو سره الوزولي دي، خو لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پړه په خپله غاړه باندې نه اخیستې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیرا او باڼه د خیبر ایجنسۍ نارامه سیمې دي. او په باڼه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د دغو سیمو نه د بدامنۍ له امله زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د افغانستان په لغمان ولایت کې سیلابونو خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي او د افغانستان پخوانی لوی سرنوال د برمتګرو لول کینه راخوشه شوی. د معلومات مونږ ته زمونږ همکار باز محمد عابد په تیر خبرونه کې راکړل.
تیر ورځ ناوخته د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک مشال راډیو ته وویل چې د لغمان د الینګار په سیمه کې چې یو سیمه دلته بیا پیګل نومیږي، په دغه کې د دوه ساعتو مسلسل وروختونو له امله او د سیلابونو راوتلو له امله دوه تنه ماشومان وژل شوي چې یو 12 کلن هلک دی او بل 8 کلن نجلۍ ده. همداسي د لغمان په نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي، لکه د مرکز په شمول په قرغیو ولسوالۍ کې چې دغلته ډېرې زیاتې په سلګونو جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي او خلکو ته ډېر مالی او ذهني تاوانونه رسولي. دین علاوه په حصارک ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ کې هم 13 شپه سیلابونه راوتلي دي او ډېر زیات مالی او مالی زیانونه رسولي دي. مال مویشي تباه کړې ده او د خلکو کورونه دغه کړي دي. او یو بل خبر هم داسې دی چې جبار ثابت چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او تیر کال په میزان کې په کابل ولایت په موسهی ولسوالۍ کې ندرکه شوی و. د کابل ولایت د والی ویان وسی والا میخیل وایي چې 13 ورځ هم د پولیس په دې وتوانېدل چې د کابل په دشت سقاوه سیمه کې د ټیلیفون له لارې چې د ټیلیفون کار وکړو او پولیس په دې وتوانېدل چې دی د هغه تختونکو له منګلو نه خلاص کړي. او دا هم زیاتوي چې په دغه د جبار ثابت په راخلاصون کې هیڅ نوع معامله نه ده شوې.
باز محمد عابد په جلال آباد کې. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سر نړیواله ادارې د افغانستان پر ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا غ کړي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ادارې لپاره دی وړ او کره کسان زر ورو پیژني. د ولسمشر کرزي د دفتر چارواکي بیا بل پلو توي لدی عمل چې د افغانستان ولسمشر د نوې وزیرانو ولسی جرګې ته د ور پیژندلو لپاره په هڅو بوخت نو زه کتري دا کار ځندېدل دي. په ډېرنو تفصيل د مشال رادیو د ازادۍ څنګه همکار احمد شیبر باندې کوي.
په امریکا کې د بشري حقوقو ویډلې له افغان ولسمشر غوښتي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لپاره دي خپلواک او تجربه کار خلک وټاکي. لتیرو نه هم یاشتو رئیس دې کمیسون مشران لپاره ګوشه شوې دي. د پتیرو څو ورځو کې دوهم ځل دی چې د بشري حقوقو د څار دلیل حامد کرزي سره د اندېښنه شریکه کړې ده. په افغانستان کې بیا د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د خپلواک کمیسون د غړیو په برخه کې څو ځله خپل اندېښنه د رسنیو له لارې ولسمشر ته رسولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی، د لندې له میاشتې راهیسې تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو برخلیک څرګند نه دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو وړاندیز ښاغلي ولسمشر ته داو چې د خپلواک کمیسون لپاره د نوي کمشنران وټاکل شي، خو تر اوسه نه یوازې دا چې نوي کمشنران نه دي ټاکل شوي، د پخوانیو کمشنرانو برخلیک هم نه دی څرګند. خو بل لور ته د جمهوري ریاست و چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي په دې برخه کې بیا بیا له مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسبو کسانو د نمونو لست هم برابر شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ولسي جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په څیر کارونو تر اوسه د خپلواک کمیسون د غړیو پیژندنه ځنډنې کړې ده. عبدالرحمن هوتکی دا خبره نه مني. دی وایي هر ځل چې له جمهوري ریاست سره په ارتباط کې شوی یو د ولسمشر ویاندویانو ویلي دي په دې برخه کې به ژر تر ژره پریکړه وشي. په پاریس کې د بشري حقوقو د کمیسیونونو لپاره له جوړو شویو اصولو سره سم د دې کمیسیونونو د مشرانو وړاندیز باید مدني ټولنه وکړي او ولسمشران یې تایید کړي. بل لور ته د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د کمیسیون د مسؤل براد ادمز په باور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون برخلیک د مشرتابه د نشټوالي له امله څرګند نه دی او باید افغان ولسمشر د دې غم وخوري. براد ادمز وویل حامد کرزي ته پکار دی چې څومره ژر کېدای شي خپلې ژمنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په برخه کې پر ځای کړي.
احمد شیبر. ناټو وای د افغان ځواکونو للیکو څخه په بهرنیو ځواکونو باندې په سلو کې د 15 او 26 ترمنځ کې حمله کې د طالب وسلوالو لاس دی. دا چې د حملې څنګه کې یو د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه وشي؟ فرانس پریس اژانس په دې اړه رپورت لري چې ژباړه تاسو ته جان قالی کو زی وړاندې کوي.
د ناتو یو پوځي قومندان وای د افغان امنیتی ځواکونو لیکو څخه د دوی پاسکرو باندې د حمله په سلو کې 15 د طالب وسلوالو د نفوذ لامل تر سره کیږي. دا حمله چې په معاصرو جګړو کې یو نوې پدیده ده، شمیرې پروان کال کې له 150 زیاتو او لک تر لګه 15 بهرنی عسكر پکې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان جنرال جیمز ټری وای د افغان ځواکونو لیکو څخه په ناتو عسکرو باندې د حمله په سلو کې 15 یا 26 له طالبانو سره تړاو لري. جنرال ټيري د چړشمبه په شپه له کابل څخه په ویډیوي کانفرنس کې ویل د دې حمله په سلو کې لسی د طالبانو په مستقیمی برخه اخستنی او په سلو کې 15 لسی د وسلوالو په ملاتړ تر سره کیږي. دا په دې معنی ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ممکن داسې کسان هم وي چې له حملې وروسته د تیښتې پلان ولري. له دې کسانو سره وسلوال د تیښتې په کار کې مرسته کوي. د ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چارواکي د نورو حملو د علتونو یا عواملو په اړه نه پوهیږي، خو اټکل کوي چې د حملو په سلو کې 15 ممکن د شخصي او کلتوري حساسیتونو له امله وي. جنرال ټيري زیاته کړه موږ باید ومنو چې افغاني ټولنه دیرش کلونو جګړو ځپلې ده. دا هم باید ومنو چې په افغاني ټولنه کې د ټوپک د حاکمیت له امله هم د خلکو خپګان او شخړې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د چړشمبه په ورځ ویل د پوز پولیکو کې په سلونو کسان چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان د ګډوډولو نیت درلود نیولی او ایستلی دي.
جانا قال کوزه د پاکستان، افغانستان او د امریکای چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې 13 ورځې وغونډه وشوه چې پکې په افغانستان کې د امن د عمل د مخ په وړاندې بوتلو او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د محفوظ لارو لټولو باندې اتفاق وشو. په دې اړه ورو د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله رپورت.
د پاکستان، افغانستان او امریکې په چارواکو مشتمل د سیف پیسج ورکینګ ګروپ د پرانستې غونډه 13 ورځ په خارجه دفتر کې وشوه. خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه پاکستان، افغانستان او امریکې د افغان امن عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې سلا شوی دي او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په ساس چاپیریال جوړولو باندې اتفاق کړی دی. د دې غونډې د اهمیت په اړه د سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان مشال ریډیو ته وویل
اول افغانستان ته دا ګیله وه چې هغه طالبان چې غواړي افغان حکومت سره خبرې وکړي یا د صلح په پروسه کې او په عمل کې ورګډ شي نو هغه خلک یا خو نیول کېږي یا وژل کېږي. نو بیا په اپریل کې یو غونډه شوې وه او بیا دا یو ورکینګ ګروپ جوړ شوی چې دوی به ګوري چې څرنګه هغه طالبان چې هغې خبرې کول غواړي څرنګه یې حفاظت وکړي شي. نو زما په نظر باندې مهمه ځکه ده چې د افغانستان هغه کې مې اندېښنې وې هغې ته هم متوجه شوي دي پاکستان او امریکا. په دې غونډه کې درې واړو غاړو په دې باندې دي راضي شوي دي چې دا خبرې به جاري وي.
د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو ډاکټر اشرف علي وایي چې سیمه کې امن لپاره امریکې له پکار ده چې سنجیده ګامونه پورته کړي.
دا چې دوه درې میاشتې پس یا څلور میاشتې پس امریکایان چې دي د هغې میډیا متحرکه شي او امریکایان هم دا قسمه شوشې پرېږدي چې طالبانو سره خبرې اترې کوو مونږ او د دې مسلې هواري په لړ کې چې کوم دی نو داسې کوټلې ګامونه اخیستلو ته خپل سیریسنس وښيي. خو خبره دا ده چې درې څلور میاشتې پس دا مسله بیا ختم شي. لومړنۍ خبره خو دا ده چې امریکا د یو کلو ذهن سره راشي او په دې خبره باندې ونس فرال سوچ وکړي چې دا مسله حل کول دي. مذاکرات یو بنیادي حل دی د دې مسلو. خو خبره دا ده چې د طالبانو دا باور ورکول چې بای دا وار چې دی امریکایان او ناتو ځواکونه چې دی هغه په دې خبره کې سنجیده دي. او دا
د احمد الله رپورت موریده. د پاکستان په بیلابیلو قبایلی سیمو کې وخت نا وخت د وسلوالو ډلو خلاف عملیات روان وي چې ډیری وخت په لیدو اعلان خو وشي خو بیا د عملیات په مرموز ډول تر ډیره وخت روان وي او د پای ته رسیدو اعلان نه کیږي. د چارو کارپوهان وایي د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې غیر روایتي جنگ کوي نو ځکه د پای ته رسولو اعلان نه کوي. په دې اړه نور د مجید بابر نور.
د قبایلی سیمو په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د روانو عملیاتو دا د سو کاله وشو خو لا هم یې د ختمېدو نیټه نه ده معلومه او نه هم د پاکستان پوځ او حکومت د په ډاګه کېدو اعلان کوي. دا چې د پاکستان د پوځ لخوا د پوځي عملیاتو د خاتمې نیټه ولې نه په ډاګه کیږي. د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چونکې دا یو روایتي جنگ نه دی نو ځکه یې د کیکې نیټې نه خبرې کیږي.
فوج عملیاتو کی نوازی زی کے حاضری چل تکی اگر سمے کے اگر پوزیشنون والی دا خلق پکتول زید خو پکی او تشتی گا نو دی بے پس تا ہم لے کئی نو آغا دا سی لگی نا چی دی دا یو زی شورو شو او اس ختم شو سنگا چی جنوبی وزیرستان اغشت دے پخوا او سم پکی چیتن چیتن ٹک ٹک پک کی دا شانتی باجور پر آپریشن پخوا ختم دے کچھ خلق غلط ناراضی او دی بانے ہم لے کئی او دی بے جوابی کاروائی کئی نو دا سی لگی چی دا آپریشن تر سپوری چلی خوچی اغمین دا غی کنا چی غٹ عملیات چی کئی چې کوم مقصد یې چې دی دین او موږ علاقه خلو هغه خو یو تاریخ شروع کی او تاریخ باندې ختم شي.
د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو کې دا منل شوی اصول دی چې کله هم امنیتي ادارې د مجرمانو شرخخو او نورو هغو کسانو یا ډلو پر ضد عملیات کوي چې امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي نو ولس ترې هر شیبه خبر ساتل کیږي. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو کره معلومات ولس ته نه پډاګه کیږي. خبریال سلیم صاحب سبب دا بیانوي.
اصلا دلته چې سکیږي په دې سیمه کې زما په خیال په نړۍ کې په بل ځای کې د هغې مثال او نشته. په نړۍ کې یا د دوو حکومتونو ترمنځ جنګونه کیږي او ظاهري خبره ده چې په هغې کې پولې هم موجودي جنگ خط هم معلوم دي او یا بیا په خپل ملک کې دننه چې کومه پیښه کیږي. لکه زه فکر کوم چې دا وخت وا د پاکستان او د افغانستان نه پرته په نړۍ کې کېدای شي داسې ځایونه نه وي چې هلته کې په خپله باندې د حکومت واکمنی نه وي. یو خدا دا چې لکه په وزیرستان کې څه کیږي یا په نورو بعضې داسې سیمو کې څه کیږي نه حکومت نه په خپله باندې هغې ته ایکسس وي دغه ټولې اندازې.
له تېرو څو کلو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد سناسه یویشت پوځي عملیات ترسره شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې کله به پایا عمومي. خبریال او څېړونکی رحیم الله یوسفزی یې هم په دې نسدو کې د ختمېدو سرک نه ویني.
دا یو ډېر اوږد جنگ دی او دې کې به مختلف مرحلې راځي. جنگ به کله تودېږي کله به سړېږي. دې کې موږ وکتل چې کوم ځای کې مخکې عملیات شوي لکه اوس تاسو مثال واخله د باجوړ نو څو کاله وشو چې هلته عملیات کېږي څو څو وارې خلک بې کوره شو. اوس هم هلته کې چې دین الله مکمل امن نشته همدارمومن دی. بیا تاسو وګورئ وزیرستان کې څومره لوی عملیات شروع شو اوس پورې هلته فوج موجود دی او په هغوی منو حملې هم کېږي او اوس هم کوم خلک چې بې کوره شوي دي نو هغه واپس نه شي تللی. نو ما په شر منه دی دا مکمل داسې کامیاب جنگ
کی ممکن دی. پاکستان پوز دا عملیاتو دا ختمیتو نیٹا اولستا نپڑاگا کبھی او چکلمو دا پوز دا مطبوعاتی دارے آئی ایس پی آر دا یو چارواکی بریگیڈیر عتیک الرحمن سر رابطہ برابر اکڑا نو پدے اڑائی دا معلوماتو ورکولونا ہم ڈڈا اکڑا.
مجید بابر د پاکستان پاوز په یو شمیر قبایلی سیمو کې عملیات د دوی په وینا په بری پای ته رسولي او هغه سیمې د خلکو لپاره خوندې کړې. له دغه سیمو کډه شوي ځینې خلک خو ستنېږي ولې ځینې نور بیا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. ستنېدونکي کډوال کومې اندېښنې لري او نه ستنېدونکي خپل سباوون د کومو ګواښونو سره مخ ویني؟ دا معلومات اورو د منور شاه نه په یو رپورټ کې.
حکومت وایي د جنوبی وزیرستان د محسودو قبایلو په سیمو کې امنیت ښه شوی او خواوشا سلویغ زره کسان خپل سیمو ته ستانه شوي دي. خو ځینې کډوال لا هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او خپل سیمو ته د ستنېدلو نه ډډه کوي. په دوی کې بیا ځینې خلک وایي چې خپل سیمو کې د امن تر څنګه د ژوند د تیرولو لپاره کار روزګار ته هم اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان د مکین د سیمې یو کډوال ایوب ګل وایي
وطن جنگ والا لای دی په وزیرستان شي چنه دی روپته دلا تا پډی ری خم اسماعیل خان ټانګ شیخو په مزدری بندو چیرې د گایج بیګا ماړې وګاټي په غرق شیخو دی ریزی دراک هم نشتا کا واپس لړلی بیا پژوند پر تاغیر وی په دانا خدا شادو چې واپس نشي لړ.
دا چې د قبایلی خلکو به د ناارامۍ نه وړاندې څه کار روزګار کوو په دې اړه راته د شکتوی سیمې یو مشر سید انور وویل.
اصل سی جی داسې دا چې اول نه هم زمونږ داسې بیکورډ شانتې ایریا وا خو په دې کې داسې خلک وو چې هغه به چرته دا کروندې کار کوو چرته د مال مویشي کار کوو چرته هلته لوکل چې کوم زمونږ د خلکو مارکیټونه وو په هغې کې به خلکو کار کوو او بله ذریعه غوټه دا وه چې هلته به خلکو مزدوري کوله. نو چونکې چې دا خلک ټول د هغې نه راغلل آی ډی پی شول نو هلته چې کوم انفراسټرکچر وو عام تباه شو چې کوم اګریکلچر ځکې وې دا کروندې د پاره عام تباه شو او مالونه هم د خلکو ختم شول. دا خلق چا کوم د دو د ژوندګي د تیرولو یو ذریعہ وا ال ته ختم شونه.
حکومت وایي چې نه یوازې د غسیمې د وسلوالو نه پاکول کیږي بلکې د غلطه یو شمیر ترقیاتی منصوبې هم جاری دي. خو د جنوبی وزیرستان یو قامی مشر او سماجی کارکون جاوید شبیخیل وایي
دلته کې ډی پی ورته وایي چې دا غي مقصد ده چې انول ډیولپمنټ پروګرام موږ علاقه کې واحد زمون کوم کار کې کیږي او ګورنمنت انفراستراکچر او چلته به روډ جوړو دو سکول به جوړو دو بلډینګ به هغه کې به خلکو مزدوري کول چې به کول مطلب ده هغه زمون ډی پی چې گورنر هم او دوی هم څو سواره د دې خبره وکړه هغه سټیل دغه سي پېنډینګ ده هم کلوز چې هغه کلوز نه ګورنمنت انفراستراکچر تر اوسه را فټ ټچ کړی دي. نو موږ متاسف شو څه خبره وکړه ډیولپمنټ
بلخوا د مکین د نواز کوټ سیمه حاجی محمد وای چې کسه هم په سیمه کې ځنې ترقیاتی منصوبې سرته رسیدونکې دي، خو بیا د هغې د حقونو د ویش په لړ کې تنازع رامنځته شوي چې هوارولو ته اړتیا لري. نوموړی د ګومل ډیم په اړه وایي:
دغه ګومل د مسجد کوم یو د معاش د ذریعہ هدو فرزو د روزګار یو ذریعہ هدو د مخپل مقصد د گورنر نه د صدر وزیر اعظم نه هم او د کور کمانډر نه د مقامی انتظامیه نه د ارمینا دغه اپیل دی او دیوانه دی وزیر اما زه وزیر نه د مشرانو نه هدا اپیل دی ته نه زه د شد چې اختیار نکی په داسه طریقه باندې حل شي چې مسجد خپل حق ضرور شي.
د منور شاه رپورټ چې د یو قومي مشر په غږ پایته ورسېده. په درنګ سات کې په پښتونخوا کې لسنیمه بجې کېدونکې دي. په پوره لسنیمه بجو به تاسو ته ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې پر اقلیتي شیاګانو د نسلي بدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بلخوا هیومن رائټس واچ د افغان ولسمشر حامد کرزي نه غوښتي چې د هیواد د بشری حقوقو خپلواک کمیشن لپاره دی تجربه کار کسان منتخب کړي. په خیبر ایجنسی کې په یو کور مارټر ګولې را پریوتلو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. نن د هند خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په درې ورځنۍ دوره دی. پاکستان د نړیوالې مرستندویه ادارې سیف د چلډرن بارني اهلکار د وستلو ویلي. په افغانستان کې یو امریکایي کمانډر وای په هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر بارني ځواکونو په سلو کې 25 حمله طالب وسلوال کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا خپله ټاکنه قبول کړې ده.
ملیحا میرزاده وا چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په روستیو شیبو کې تاسو ته سروې پروګرام کې د سندرغاړي نگار سلطان په اړه معلومات درکو چې ډېرې خوږې سندرې ویلې دي او یو سندره هم پکې ده چې د جلاله او بخوږې دي. دا سندره او دا پروګرام به روسته اوري. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستان د ورځپاڼو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان، امریکې او افغان چارواکو ترمنځ ملاقات کې طالب مشرانو ته د خوندي لار ورکولو سره اتفاق شوی دی چې دا شان د امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې وایي چې د دې فیصلې سره د افغانستان د امن عمل کې سنجیدګي په نظر راځي او ښکاري چې دې سره به معاملاتو کې پرمختګ وشي. ادارې وایي چې طالبانو مشرانو ته د فوز لار ورکولو یو تاثر دا هم دی چې غنی په حکومت اقتدار کې د دې شراکت داری منلې کیږي او دا شان به دوی هم مذاکراتو کې کینی چې ورسره به بل اړخته اتحادی عسکرو ته دا مقابله ورشي چې دوی به هم په محفوظ لار د افغانستان نه اوزي. اداریا اخر کې لیکي چې داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې درې وانه ډلې په دې خبره غور وکړي او متفق شي چې څنګه به افغانستان کې امن راوستي شي او د دې لپاره په سنجیدګۍ سره اقدامات پکار دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ټول پاکستان کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکال د بارانونو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده او یوازې په آزاد کشمیر کې دیارلس کسان د سیلابي ریلۍ له کبله مړه شوي او دغه رنګ د آسماني تندر را پرېوتو له وجې نور نهه کسان هم وژلې شوي دي. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا د سوات، مانسیری او د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې ډېر تیز باران شوی دی او لا په ځینو علاقو کې اوس هم روان دی او په کتنو سیمو کې خو د دې بارانونو له جی زی پزی اوبو ولاړی دی چې لاملې اولستا پتګرا تک کې او بیا په خاص تور گاډو ته په تګرا تک کې ډیر زیات مسلې ورپېخ دي. ادارې وړاندې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په بولان او د پیخور په زینو علاقو کې د بارانونو او سیلابي ریلو له وجې کورونه ړنګ شوي دي. ادارې لیکي چې پاکستان تیر دوه کال د سیلابونو د تباہی سره مخ شوی دی چې د کوم اثرات لا تر اوسه ندی تللی او دغه لړکې چې د بین المللي روغړې لخوا د مرستې کوم وعده شوی وي هغه هم ندی پوره کړی شوی. ادارې زیاتوي چې دا به بې ځای نه وي چې موږ خلا تیر سیلاب جاړو او اوس په سر باندې بیا هغه شانتي صورتحال راغې. ادارې اخیری ګیلي کې چې د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق چې د بارانونو د لړۍ به درې ورځې نور هم روانه وي نو مطلب داري چې درې ورځې به نور هم داسې بارانونه کیږي نو باید چې د تیر کال پرنګ د تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره د حفاظت پوره پوره انتظامات وکړي شي او دا هم ضروری ده چې پیښور او نور سیمو کې چې څوک د باران له وجې تاثیر شوی دی چې د هغوی پوره پوره مرسته وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي په افغانستان کې د امریکا مشن ته تر ټولو تازه او لوی خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه کول دي. بلخوا فارن پالیسی میگزین لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه پاکستان کې خلک بیلابیل نظرونه لري. یوه ګنګوسه دا هم ده چې ګواکي اسامه په 2011 کال کې په یبټ آباد کې نه بلکې کلونه پخوا په توره بوړه کې وژل شو. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته نساء اجمل وړاندې کوي.
روزپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا مشن ته تر ټولو زیات خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه دي. روزپاڼه لیکي د دې حالاتو سره تړلی خطر واضح دی او غدا چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ستراتیژي دا ده چې د طالبانو پر ضد جنگ لپاره افغان امنیتي ځواکونه وروسي. که څه هم له دغه حملو طالبانو ته ګټه رسي، زیاتره وخت یې دوی ذمهواري قبولوي. امریکایي پوځي قومندان وایي چې د دغه بریدونو په څلورو کې یوه برخه طالبان کوي. بلخوا د رسپانې په وینا افغان حکومت نه دي توانېدلی چې د خپل هغه دعوی په حقله ثبوت وړاندې کړي چې وایي د حملو کې بهرني استخبارات لاس لري. خو رسپانه لیکي داسې لارې چارې شته چې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو امنیت سخت کړل شي او د لړکې یوه لاره له مخکې اختیار کړل شوې ده. او هغه دا چې د هغه پوځیانو پولیسو پر ضد تحقیقات پیل شي چې ګمان کېږي په یوه بله وجه دې کار ته مایله کېدای شي. رسپانه لیکي امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو ته پکار دي چې د خپل امنیت لپاره خپلې لارې اختیار کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې لډیرو ګنګوسو یو مهمه دادا چې ویل کېږي اسامه بن لادن د بای په میاشت کې په یبټ آباد کې نه بلکې ډېر پخوا د توراپوره په یو غار کې وجل شوی. د دغه ګنګوسو تر مخه امریکایي استخباراتي ادارې CIA د بن لادن مړی په یو برفخانه کې ساتلی و چې دا شان دا په یو سم وخت کې د امریکایي ګټو لپاره وکارول شي. مجله لیکي د نیو سیل کمانډر په یبټ آباد کې عملیات د دې لپاره یو مناسب وخت و. د فارن پالیسی مجلې په وینا د دې کار لپاره د بن لادن مړی یبټ آباد ته راوړل شو چې دا شان پاکستان په بدنامه کړي. مجله لیکي داسې ګنګوسې په پاکستان کې ډېرې عامې دي چې د نیم رښتیا او نیم دروغو معلوماتو په اساس خورېږي او بیا د پوځ د اعلی چارواکو نه واخله تر ټکسي ډرایورانو پورې خلک پرې یقین لري او وایي چې امریکا د داسې کارونو په واسطه غواړي د پاکستان اټومي پروګرام ختم کړي. مجله لیکي بې له شکه امریکا د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لري او کې دیش دا پلان هم لري چې په د هیواد کې د پوزي کودتا یا د حکومتي مشینرۍ د ناکاره کېدو په صورت کې دغه اټومي پروګرام اتروي. مجله لیکي کله چې دا پوښتنه په 2005 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کونډلیزا رایس ته وړاندې کړې شوه نو د هغې ځواب دا و چې هغې دا ستونزه په پام کې نیولې او هغې د دې د مخنیوي لپاره تیار دي.
انیسا اجمل رائټرز اجانس په کراچي ښار کې په مرموز ډول د یو داسې کس د استوګنې په اړه رپورټ خپور کړی چې په نړیوال کچ د مخدره موادو قاچاقونکی یا سمګلر ګڼل کیږي. دا کس د امام یبل نومیږي. د امام یبل په اړه ویل کیږي چې د یو نیټورک مشري کوي او د مهمو سرکاري افسرانو سره نږدې اړیکې هم لري او د قتل په تورونو باندې هم تورن دی. د راپور لنډیز تاسو ته مجید بابا وړاندې کوي.
رائټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روان کال د مارچ میاشتې یو شپه د کراچۍ پولیسو د یو ولاړ کرول موټر په ډاله کې یو مړی وموندلو. دغه مړی د یو مشهور سرکاري افسر عبدالرحمن دشتی وو. چا په مخ وښته وو او غړی د سرو زرو ګوتما او پیسې ترې وړي وي. ایجنس لیکي چې د دغه سیمې نه لږه فاصله کې د یو کور د ډیوډای نه د دغه کور نوکرانو وینې صفا کولې. دغه کور د بلوچستان سره د تعلق لرونکي د یو کاروباري کس امام بیل وو. کله چې خبریالان د پیښې ځای ته ورسېد نو د پولیسو مرستیال مشر شوکت الله شاه هغوی ته وویل چې د عبدالرحمن دشتی مشکوک قاتل امام بیل دی. اجان زیاتوي چې د پولیس لخوا دغې تورونو د امام بیل نه چاپیره د خاموشۍ حصار مات کړو. واشنگتن دغه کس د هیروینو یو داسې مهم کاروباري ګڼي چې د افغانستان د پیمو د پټونې د مغربي هیوادونو تر کوسو پورې د رصد یو لړۍ جوړه کړې ده. اجانس وایي چې درې کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما امام بیل د نړۍ د نشي موادو د کاروباریانو باچا نومولی وو چې د وینزویلا، کولمبیا او مکسیکو د نشي موادو د کاروباریانو سره هم تعلق دی. د اوباما لخوا د غیلان په پاکستان کې د رسنو توجه خو حاصل کړه، خو دغه کس د پولیسو د پام نه لري په کراچۍ کې خپکلاره ژوند کولو. اجانس لیکي چې په پاکستان او نړۍ کې ځینو خلکو ته معلومه ده چې د نړۍ د اتش پیتو عربو ډالرو د اپیمو د کاروبار لوی لوبغاړي دا مهال په پاکستان کې میشتي او دغه کاروبار په پاکستان کې د القاعده په بریدونو کې د وجل شو کسانو نه زیات کسان وجلی دي. اجانس وای د عبدالرحمن دشتی په وجنا خاموشي او د امام بیل دغه هواد د سیاستوالو سره کلک وړیکو نوی پښتني راپورته کړی دي چې دغه هواد چارواکي د نشئی توکو د کاروباریانو په اړه ولې د زغم نه کار اخلي. د عبدالرحمن دشتی د وجنې شپږ میاشتې وشوي او د هغه رشتہ داران وای چې د دوی سترګې د پاکستان ستر عدالت ته دي. د دشتی یو رشتہ دار فدا دشتی وای چې پولیسو د هغه نه د موبایل ټلیفون نمبر هم اخیستی و خو زیاتوي چې تر دا مهال ورته چا هیڅ خبر نه دی ورکړی.
مجید بابر د 2012 کال د شلوریزو لوبو د تیاری لپاره د افغانستان او پاکستان ټیمونه په هڅوبختي پاکستان په متحده عرب اماراتو کې او افغانستان په ویسټ انډیز کې په شلوریزو لوبو کې برخه اخلي. دا ټورنمنټ چې د سپتمبر په 13 نیټه په سریلانکا کې پیل کیږي په اړه رپورت لرو چې لوي د مې روسته د توړنې کو. د 2012 کال د شل اوریزو لوبو ټورنمنټ د ستمبر د میاشتې په 13 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان او هندستان ټیمونه هم برخه اخلي. په نورو ټیمونو کې آسترالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، سریلانکا، ویسټ انډیز، زیمبابوي او آیرلند هم شامل دي. دا به لومړی ځل وي چې د شل اوریزو لوبو نړیوال ټورنمنټ په کوم آسیایي هیواد کې جوړیږي. تر دې وړاندې د دا ډول لوبو نړیوالې سیالۍ په جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټ انډیز کې ترسره شوې دي. را روان ټورنمنټ به د لومړي پړاو لپاره څلور ګروپونه ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د دې ټورنمنټ د پیل نه وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د استرالیا سره تیره ورځ د شلو اوورونو یوه لوبه ترسره کړه چې پاکستان په اسانه وګټله. د پاکستان ټیم به د استرالیا سره د شلو اوورونو درې نور میچونه هم په مخ کې لري. د استرالیا سره د پاکستان د شل اوریزو لوبو مشري حفیظ سید کوي. نوموړي اسوسییټډ پریس ته ویلي دغه سیالۍ د پاکستانی لوبډلې سره مرسته کوي سو په اوچت مورال په سریلانکا کې په نړیوال ټورنمنټ کې برخه واخلي. د افغان لوبډلې څه حال ده؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د میډیا منیجر فرید هوتک نه وکړه. هغه ویل
او دا سیالي چې دی د نږدې څو ورځو شروع کیږي په دې کې به افغانستان د بیا هم برخه اخلي. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان به ان شاء الله په دغه دوم ځل په نړیوال جام سیالي کې بیا ځل بیا هم لکه تیر په څیر باندې د هندستان هیواد سره مخامخ کیږي او همدا شانتي د انګلستان هیواد سره انګلستان هغه لوبډله ده چې تیر نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړې ده. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه په نړیوال جام کې په 9 د سپتمبر ترسره کړي او دویمه لوبه په 1 د سپتمبر ترسره کړي.
افغان لوبډله به خپل اولنۍ لوبه د سپتمبر په 19 او دویمه به د همدې میاشتې په 20 نیټه ترسره کوي. د ټورنمنټ د اصولو سره سم کې بریا وخوده نو نور مخکې بزي کننو د ناک اوټ پر بنسټ په میدان اوزي. د افغانستان دوړه لوبې د دوو پیاوړو لوبډلو هندستان او انګلستان سره دي. خو فرید هوتک وایي مورال مول وړ دی.
بهتره معلومه چې تقریبا ډېر موده د افغانستان ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې خپل کار ترسره کړ او دې سرڅنګ کې تاسو بهتره معلومه چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د اسرائیل سره هم د لوبو په ډګر کې مخامخ شو. البته په مساوي ډول سیالي وي نو بالکل ډېر فکر طواله لري ډېر ښه تمرینات برابر کړي دي او دې فرصت کې د خور سمتو سره هم لوبډله ملکیه لري.
افغان لوبډله دا مهال په ویسټ انډیز کې ده او هلته په لوبو بوخته ده چې د ښاغلي هوتک په وینا دا تمرینونه به ورسره د نړیوال کپ د لوبو لپاره مرسته وکړي. د شل اوریزو لوبو نړیوال ټورنمنټ په اول ځل 2001 کال کې پیل شو چې جنوبي افریقا کې شوو او هندستان ګټلو. په دویم ځل په 2009 کال کې پاکستان دا ټورنمنټ وګټلو. دریم ټورنمنټ د انګلستان په بری پای ته رسیدلو. سیټي محله د پېښور ښار یو تاریخي او لرغونی سیمه ګڼل کیږي. دا محله چې آبادی ډیره پخوانی ده د حکومت د نه پاملرنې له وجې د بدحاله په حالت کې ده. د انګریزانو، سکانو او د هندوانو د زمانې نه پاتې د دې سیمې کورونه او دیوالونه زاړه او ورسته دي. دا کورونه اکثره وخت په بارانونو کې راغورځیږي چې لامل یې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. خو بل پلو د پښتونخوا چارواکي بیا وایي چې سیټي محله ته پام شته. دا چې څنګه دا به د سراتل په رپورټ کې اورو.
پېښور چې د یو شمېر لرغوني اثارو کور او مرکز دی په خپله سینه داسې ودانۍ لري چې سر یې سلګونه کاله زوړ تاریخ سره لګي. هر څوک ډېر داسې ځایونه، ودانۍ او آثار دولت خوندي کړي، ولې نن هم ډېرې داسې شخصي ودانۍ شته چې ولس پکې ژوند کوي، خو ورته د دولت او قدیمو آثارو د اړوندو ادارو د پام نه کولو له امله کپورو کېدو دي، نو بلخوا د ځاني زیان سبب ګرځي. همدغسې یو مالا په پېښور ښار کې د سیټیانو ماله ده چې حالت یې خراب دی او خلک پکې په کمو کرایو ژوند کوي. باران کې د دغه مالې یو ودانۍ پریوتو له امله د یو کور 15 تنان مړ شوي دي. د مالې د نورو کورونو دیوالونه راسته شوي چې خلک ترې په کډه کولو مجبور دي او سره د غربت د وجې د مرګ دغه کوم کې په جون کولو مجبور دي. د یادې پیخي او د مالې د خراب حالت په اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي.
زمانوم نومان دی دلته پیدا شوی مې جی کمی مرچ دی نوم ملاج گل دی سړی دس پوره روټې روړو دان سره یا غټین کې باران بماده بماده چالی شو دی کور کې لړګې لګول لړګې لګول ما د دلته ما لړګې ورسره چت کړو دلته راغم د بیا کور ته لاړم سینګ سینګ یا نشوي چې یک دم غوبل شوی ته بس کسان پکې واغ شوی مونږ ته هم خطر شه د موډې کور کچا دی مونږ په نن ناوړ ولته کرایې پوس کولو 7000 روپیه مونږ سکو غریبان یو.
د سیټیانو د محلې اکرام او ګل محمد خپل حال داسې تذکر کو. د سیټیانو په دغه تاریخي مال کې یو زنانه د 13 کالونه ژوند کوي. نن د دغلتنا د کډوړو په سوال وایي چې دوی د خوراک پیسې هم نه لري.
مشکلات یې ما خام نه 2 روپو آمدن نشته دي کوم نشته څه وکړو که ځکه چې زمیلا او شوې زبانو په داش پیټه کال خو بم کیږي دا بس موږ سره غخې ګړو کې خوراک مارا کرا سره سره شغریوانه کړی لري شور کاولي.
د یادې محلې د اوسیدونکو بے وسۍ او مجبورۍ په خپل ځای خو یو خو که دغه لرغونی آثار پام لرن غواړي، نو بلخوا د پېښور د لرغونی آثارو د سانګې رئیس شانزر خان وایي چې دې لړکی دوی ډېر کار کوي لګیا دي او یو کور یې پکې قیمتن اغسته هم دی.
سړی محلله په پېښور کې دا ډېر قیمتي ځایونه دي، شاهکار کورونه دي، دا ټول چیزونه دا تیار نشتي کې یو حکومت خبر پښتونخوا قیمتن اغسته دی یو نیم کروڑ نه دوه لکه د پاسه هغوی دا اغسته دی او دا اوس کې کومونږ کوشش جاري دی حکومت هم څه انکار نه کوي خو یو طریقه کار دی.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت مواره سدی د لنګ شوی کور د مړو وګړو لپاره 200 کړل او سرنګ کولی شي چې دغه تاریخي آثار خوندي کړي. په دې اړه د اطلاعات او کلتور صوبایي وزیر می افتخار حسین داسې وایي.
دا خو یو داسې حادثه ده واقعي چې اول خو په دې مته چې موږ د زړه د کومې افسوس کوو نو موږ ډېر کورونه سرکاري تور التمته د لري خشتین دي او محفوظ کړی دي اوس چې کوم کورونه خلک ورکولم نه غواړي او هغه خپل هم پکې اوسېدل غواړي او ځان ته مطلب چې قبضم ساتل غواړي نو لازمي خبره ده چې دا خدا غیبی ډیوټی دی چې هغه یې سم کی. دغه محلی دا خو زړه کورونه دا حکومت ویلی دی چې دلته مطلب پرابلم شته.
د صوبایي حکومت او د لرغونی آثارو صوبایي سانګ وایي چې دغه تشاوخوا دیار لس کورونه ولې د ځای خلکو په وینا د دغه تاریخي ودانو شمیره د 500 نه شپېته ترمنځ ده. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
او اوس هم سروې پروګرام تاسو ته لپاره ملیحه میرزاده وړاندې کوي او دا ځل یې د پښتني پخوانی سندرغاړي نگار سلطان په اړه معلومات راټول کړي دي. نگار سلطان چې په سوات کې په 1908 کال کې زیږیدلې وه موسیقي په مردان کې زده کړل او ډېرې مشهوري سندرې ویلې چې یوه سندره هم د جلاله او خوږې دي سندره ده او دا پروګرام په همدې سندرې پیلېږي.
مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د سندرغاړي میرمن نگار سلطان په حق له معلومات ووره. د سواد د بيدرې کلی سره تعلق لرونکي هنرمنده نگار سلطان په 1908 کال کې پیدا شو. د پلانوم شموسیو چې کورنۍ د موسیقي سره تعلق نه لرلو خو بیا دا یو اتفاق و چې د موسیقي د دنیا سره تعلق جوړ شو چې د مردان سیمه ته راغله. پر هوتی مردان هغه ځای دی چې د موسیقي دنیا پکې مخ په وړاندې تللې وه چې د ډېرو هنرمندانو لکه د صبرالنساء، مهرالنساء او چشتي چمن جان نه پس دغلته د باچا زرین جان، کشور سلطان او کمرو جان موسیقي وغږېدله. همدغلته بیا نگار سلطان هم د خپل فن ازموینه وکړه. د پښتو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق د دې اتفاق په حق لوای
نگار سلطان چې دا اتفاقی دا ور موسیقی ته راغلی وه، ځکه چې دوی بنیادی تعلق چې دی د سوات یو کلی دی بیدره ورته وایي، دا د مټې نه د بحرین په طرف باندې چې کم روډ دي د هغې اوسېدونکي وه. دا یو اتفاق و چې د دې کم نیورونو یعنې د خاون چې کم نیورونو هغې دا ځان سره راوسته مردان ته. په مردان کې بیا په هغه وخت کې د پار هوتی مردان چې کوم محله پولیلګنج یادېدا هغې کې به ډېر زیات سندرغاړو ډېر هنرمندان وو. نو چې دا کله مردان ته راغله په مردان کې نشته شوه، نو بیا د خپلو دغه نیورونو په وینا باندې هغې پښتو موسیقۍ را داسې غاړه ورکړه چې په کورونو کې به سندرې وي. خو چې کله د دې نیورونو ته دا پته ولګېده چې په نظار سلطان کې دغه ټیلنټ شته دی، نو بیا یې بیا دا سره کراچۍ ته بوتله. په کراچۍ کې بیا دې بې شمېره سندرې وې.
د لایق زاده لایق په خبره د هغې پلار په دې ډېر خپه شو چې ولې یې دې میدان کې قدم کېښودلو، ځکه یې کلي پرېښودلو، خو بیا یې په اړه چا هېڅ وانه اورېدل. نگار سلطان په کراچۍ کې یو شمېر سندرې ریکارډ کړې او مینوال یې پسې واکېدل شروع شول. هغه بیا د هارمونیې لوی استاد او یو تکړه شاعر خاتم استاد ته واده شوه. د پښتو موسیقار استاد نذیر ګل چې په ګډه ور سره کار کړی وایي چې هم خپل خاوند ورته د موسیقي تربیت ورکړ.
دا څه ده چې هغوی لکه خاوند چې کوم وګڼه هغوی لکه د ماشومانو پلار چې کوم دی هغوی خاوند وو، هغه په خپله یو ډېر ښه موسیقار، یو ډېر ښه فنکار، یو ډېر خپل گلوکار، یو خپل لکه هارمونیم پلیئر سړی وو. نو هغوی ورته تربیت ورکولو، هغوی ورته زده کړه ورکوله، او هغوی ورته لکه فن خولو. نو په خپله لکه د یو ښه د خاوند نه فن دی زده کړی دی.
د لایک ساده لایک د خلید هغه د ژوند او د ودونو کیسه اورو.
او د ریډیو پاکستان په خوښه سره د تعلق سره دا د شروع راسته پاتې شوی دی. دا چې پرونی ګل باندې واده کېدا د اتفاق دا و چې د دې په هنرمندانو کې د دې په سازندو کې یو سړی او دغه نام و خاتم استاد. خاتم استاد چې دی د دې سره باجه غواره. نو په دغه تړون باندې دا خو د خپل لیرون سره راغلی و. او هغه خاتم استاد چې هغه سره تعلق نږدې شو، بیا د دې په خپل د واده شو. اتفاق دا دی چې د دې د واده پس د دې یو شو دا ځینه نو غیرشه او دغه غیرشه د دې دوه پس د دې دوه خپل کې کوم تعلق او هغه د مینې تعلق رورې په نسلونو کې بدل شو. او خبر دې ورسې دا چې نگار سلطان بیا عدالت ته لاړه. کوشش دا کاوه چې هغه خپل لا زوی چې دی دا د ځان سره واخلي. او دا څه شو چې کله هغه فیصله رسېږي چې عدالت فیصله دا وکړه چې دا زوی به د خپل پلار سره وي، نو دا خبر هغه ته پرېوته او هغه بیا دې حتی ورسې دا چې خپل خاوند یې طلاق واخیست. دا نه بل شو تیر ځل باندې چې هغه واده وکړو، نو د هغې واده دا چې هم په مردان کې دویم واده وکړو. او د دویم واده نه د دې درې زامن دوه لوڼې هغه شوې. خو نگار سلطان ته بیا درد حال ورسېد چې کله د هغې د مشرې زوی واده و د واده په شپه باندې ملګرو ډزې کولې په هغې کې د هغې زوی ولګېدو او هغه زوی چې دی په ټکې باندې مړ شو. نو د هغه خبره چې وه هغې د دې لوی هنرمند دومره زیان ورسوه، دومره خفګان ورته ورسوه چې هغه بیا د فن نه پاتې شوه. او هغې به هر وخت خپل زوی غم
رومبه واده د ناکامېدلو نه پس هغه د خپلو ترونو په وینا حسن باز ته واده شوه چې د موسیقي د دنیا سره تړاو لرلو. نو ځکه ریډیو پاکستان پېښور کې هم برخه اخیستل شروع کړل. دا یې ګڼ شمېر پروګرامونه نیخ په نیخه نشر شو او د اواز یو منفرد انداز یې ډېر مینوال پیدا کړل. او د لاهور سینټرل پروډکشن کې هم سندرې ریکارډ کړلې. لایک زاده لایک وایي هغې د پښتو موسیقي ته ډېر څه ورکړي دي چې د هېرولو وړ نه دي.
الحمد کی بدی بانے دیا ڈیر سندر نور ملے شو بڑے ترس بانے دیا ترس تو بخوار اثر آگل ہوں میرا سدا کی بناگی منفرد آواز ہوں تام میں فلم کے داغے سندرے بھی آم میں فلم نے بتلا دولت سندر گاڑے با منگے تو حص حال باندھے رخبل ذہن نہ رخبل فکر نہ رخبل موسیقی کتاب نہ بیچتے نہیں.
Yeah.
استاد نذیر گل بیا د نگار سلطان د فنی ژوند او شخصیت په اړه وای.
هغه ډیره خپل اداکاره و، ډیره خپل ټسته، ډیره خپل سنگر و، زمونږ په پښتونخوا د فلمي چې یو داسې ښه سنگر و چې هغه آواز کې ملودي و، هغه آواز کې درد و، هغه آواز کې یو سوز و، هغه آواز کې یو ګیتی و. او هغوی سره مونږ په ریډیو پاکستان کې ډېر کار کړی دی او هغوی ډېر ښکلي ښکلي تمونه چې په ورو کې د قدمنا لیلا د احمد خان سره ویلې وه، بلې کمه مال به زیادې دي پټا د خار روړه دا ویلې وه، داسې نور هغه یو ډېر پاپر وي تمونه وي، بله ډېره ساده ښځه وه او ډېره لکه جستوره، ډېره لکه غریبه، ډېره لکه هغه کې یو خپل فن ہو، هغه کې خپل آرٹس ہو، هغه کې خپل کمالات ہو، چې هغه والا کا گانا شروع کرنا خود بغیر خود چمن فنکاران آرٹسٹان ہو، هغه آواز هم چې اورېدو نو مونږ باندې ډېر خوږ لګېد، ولې چې هغه کې درد ہو، هغه کې ملوډي ہو، هغه کې سور ہو، نو هغه یو ډېر ښه سنگر و. الله دې بخي، الله دې هغه ته جنت نور کې جنت ټول عمر سره، هغه کې الله کډې خصوصي نو هغه بدلا و، ډېر بخي ویلا کډې کډې ما کې ویلا، هغه بلو و ویلا کډې بل لګې ډېر ویلا می سيزه ډېر ویلا، هغه بغل فلم ډېر ویلو، نو هغه کې خپل ګېکی و، یو خپل کمالات
هنرمندانو قدر نه کوي.
میڈم گلر بیگم په مقابله کې کمه ده، خو چې کم سویلی ډېر ښه ویلي دي. یو سندره یو نامه چې کله ژوندی نو هغه سره فنکار ژوندی پاتې کېږي، خو زمونږ پښتانه دغه بدمرغي لري، دغه بدبختي لري چې دوی کله فنکار ژوندی د هغه عزت هم کوي، د هغه احترام هم کوي، د هغه سندرې هم وایي، د هغه صفتونه هم کوي، خو چې کله هغه له مینځه لاړ شي نو بیا ورپسې اړو سره د هغه نامه نه. زه خو خیال کوم چې ډېر خلک داسې دي، هغه به د کیسو سلطان غوندې لوی فنکار نوم ناخلي، د میډم گلر بیگم نوم به ناخلي. دا قانوني بدبختي ده چې مونږ د خپلو هنرمندانو نه خو په جنګاره باندې قدر کوو، په جنګاره ورته دمان وایو. ادمه له پس هغه بیده شهیر کو چې هغه یادو نه، خو نه هغه د ولس د ذهن نه وځي، مخصوص خلکو د ذهن نه وځي، خو ولس دی، ولس نشي راوړلی.
د لایک زاده لایک په خبره هغه یو ولسی سندرغاړی و او ولسی سندرې ویل دي.
هغه چونکه سبق نه ویلې او د کور خزوا نو په دغه اساس باندې دغه ټول سندرې ولسی دي، او ولسی سندرې هم داسې چې هغه سینه په سینه باندې زمونږ خپل نوی کل ته منتقل کیږي. نو دغه رنګ چې هغه څومره سندرې ویلې دا ولسی سندرې دي، او هغه بنیادي طور ولسی سندرغاړی و، د غزل یا د ټپې چاربې ته کدي شای نه وه. یعنې زه به دا ویم چې هغه غزل یا کم نورې رباعي چې کم نور اسنافتی دغه نه دی ویل، خو هغه فوکس کړی د ولسی موسیقي باندې، په ولسی سندرو. دا هغه زمونږ ولسی موسیقي یو ډیره درنه حسیدا.
قدم لا لالا رو رو کے با قدم لا لالا اللہ دی نکڑی چ رسوا شد دل لا لالا
دا چې داغي په اولاد کې داغي فن خو چا پر مخ نه دی بوتللی. لایک زاده لایک وای،
داغي خوان چې کوم کې داغه تعلق د موسیقي سره، خو داغي په بچو کې څوک هم د موسیقي سره کوم تعلق نه لري، او نه دغه طرف ته دی دی بنیادی وجه دا ده. ما زیات شمیر داسې خلکو کتل چې هغه خلک چې دی داغي بچي موسیقي طرف نه راځي، وجه دا ده چې د فنکارانو په معاشره کې یا په پښتنو ټولنه کې دومره احترام دومره قدر نه وي چې هغه خپل بچي دې طرف راولي. نو دغه رنګ نگار سلطان فن چې دا هم داغي د ژوند سره خاور کې خاور شوی دی، او زه پورا ژوند یو فن ژوند یو، او دا غي فن هغه خو ژوند دی نومري، خو چې کله هغه لاړم دا غي بچو کې کمزوري یا تمیلون دې سره کوم علاقه نه ده لرلې.
لایک زاده لایک وای، پنګار سلطان کې د یوې پښتنې مېرمنې ټول خصوصیات لیدلې.
زما سره ډېر زیات علاقه پاتې شوې ده، د دې زما خوند راغلی ده، ډېر درنه پښتنه خزا ډېره زیاته. زه به دا ویم چې په هغه د پښتنې مېرمن ټول اصناف موجود او هر څه پکې موجود دي، ځکه چې روزنه په دسترات په یو کلی کې شوې ده. هغه هغه بیس چې هغه دسترات ماته ستلې یاد کو چې به درسلې، نو چې یو انسان په یو کلی کې رالی شي بیا پاتې خامخا د نیمې او د اخلاص خصوصیات دي. دا ټول
کې موجود وو تر مرګه پورې ما سره خپل تعلق لرلی، بیا زه په خپله باندې ورغلم. نو زه فکر کوم چې دا ټولې پښتني هنرمندانې چې دي دا ډېرې درنې دي، ډېرې قدرمنې دي، خو کاشکې موږ د دې قدر کوو په ژوندانه باندې.
که څه هم په اپریل 2009 کال کې نګار سلطان د دنیا نه سترګې پټې کړې، خو د آواز زمزمې یې اوس هم ژوندې دي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي. موږ ته ووایه دا پروګرام څنګه وو؟ که کوم وړاندیز لرې نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکولی شئ. زموږ د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420222212.